یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرامي مودا یو سات خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخوړم. د دې خبرونه په اوګدو کې مو بیلابیل مطالب راټول کړي او ری چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټولو انتخاباتي ډلو اندېښنو ته ځواب ویلی او پر همدې بنسټ نن د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې ځنډیدلې بهیر بیا پیل کړی دی. نور مطالب هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سر ټکی. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم پلویانو نن په فاریاب ولایت کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر مخه ونیوله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویست انډیز له لوبډلې سره دریمه او وروستۍ شلووریزه لوبه کوي. او د سوریه په شمال کې په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم پلویانو نن په فاریاب ولایت کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر مخه ونیوله. په فاریاب ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس حسام الدین نن ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی و نن سهار په دې ولایت کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بیا پیل شي، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم د پلویانو د اعتراض له کبله دا کار وځنډید. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د فاریاب په ګډون د هیواد په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا ګڼلو او تفتیش بهیر نن یک شنبه له سره پیلوي. دا بهیر تیرونی د یو شمیر انتخاباتي ډلو د مخالفت له کبله چې ثبات او همپالنې ټیم یې مشري کوله وځنډېده. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشري هوا علم نورستانی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا پریکړه له ټولو انتخاباتي ډلو سره د موافقې په اساس کړې ده. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې 1200 وسلوالو ته مرګ ژوبله وختې. دغه پوځي عملیات د تیرو 24 ساعتونو راهیسې د میوند ولسوالۍ د جګروم او جرخشک په سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا ترسره شوي دي. په کندهار کې د 215 اتل قلور دویان خواجه یحیی علوی ازادۍ راډیو ته وویل چې په ترسره شویو عملیاتو کې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. هغه وویل د دغو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو 13 پټنځایونه هم له منځه وړل شوي دي. علوی په عملیاتو کې د افغان ځواکونو د زیانونو او تلفاتو یادونه ونه کړه. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د نومبر په 18مه د ویست انډیز له لوبډلې سره دریمه او وروستۍ شلووریزه لوبه کوي. د ویست انډیز او افغانستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د شلووریزو او یو ورځنیو لوبو لړۍ د نومبر په 6مه پیل شوه. له هغه وخت راهیسې افغانستان د یو ورځنیو لوبو درې مسابقې ویست انډیز ته وبایللې. د افغانستان لوبډلې یوه د شل اوورونو یوه شل اووریزه سیالي هم ویست انډیز ته وبایلله، خو په دوهمه شل اووریزه مسابقه کې چې پرون وه دې لوبډلې ته په 140 منډو ماتې ورکړه. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ دا مسابقې د هند په لکنو ښار کې روانې دي. نننۍ لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6 بجو پیلېږي. د نومبر په 28مه د دواړو ټیمونو ترمنځ تست لوبه په پام کې ده. لازادی رادیو خبرون آوری. په ایران که ده مظاهرو پر محل دیو تن لوجل که دورست ده امریکا ده بحرنه و چارو وزیر ویلی چه واشنگتن به ده ایران ده خلکو ترچنگ ولاروی. مایک پومپیو پرون پر تویتر پا یو بیان که ویلی کل لکه ترنگه چه می ده ایران خلکو تا یو نیم کل مخ که ویلی و متحد ایالات ستاسو ترچنگ ولار ده. په ایران که ده پترولو ده نرخ ده لوری دو پر زد. په تاوتریخجنو اعتراضونو که چه پرون دوهم ورځ و یو تن وژل شوی دی. د ایران د کرمان ولایت د سریجان ولسوال پرون وویل یو اعتراض کوونکی تر نامشخصو شرایطو لاندې وژل شوی او ګڼ شمیر نور ټپیان شوي دي. له دې مخکې په رسمي راپورونو کې ویل شوي و چې په سریجان کې ځینو اعتراض کوونکو هڅه کړې چې د تیلو زیرمې ته اور واچوي، خو د ایران امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. د ایران له نورو ښارونو لکه له مشهد، اهواز او شیراز څخه هم د اعتراض کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړو راپورونه ورکړل شوي دي. د سوریې په شمال کې پرون په یو موټربم چاودنه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. دغه سیمه د هغو ځواکونو په کنټرول کې ده چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د چاودنې دا خبر د سوریې مخالفو فعالانو او د ترکیې دفاع وزارت ورکړی دی. خو په برتانیا کې دیره د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې پرون د حلب ولایت په الباب ښارګوټي کې د وژل شویو کسانو شمیر 19 تنه وښود او یې ویل چې په هغوی کې 14 تنه ملکیان هم شامل دي. بلخوا د حلب مطبوعاتي مرکز چې فعالان یې رهبري کوي ویلي دي چې چاودنه د بسونو تمځای ته نږدې د ښارګوټي په یوه بوخته سیمه کې شوې ده. د ترکیې دفاع وزارت ویلي چې په پیښه کې 13 کسان وژل شوي دي. او په عراق کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزي برخه کې پر یو ستراتیژیک میدان او دوو پلونو ولکه ټینګه کړې ده. په داسې حال کې ده چې دغه اعتراض کوونکي د خپل هدف پر لور چې پر امنیتي زون د ولکې ټینګول دي د پرمختګ په حال کې دي. د عراق امنیتي چارواکو او د اعتراض کوونکو مشرانو ویلي چې یو فعال چې په دې اعتراضونو کې برخه درلوده پرون د بغداد په شمال لویدیځ کې په ډزو وژل شوی دی. مظاهره چیانو چې د حکومت د استعفا غوښتنه کوي هڅه کړې له ستراتیژیکو پلونو جمهوریه او سیناک څخه واوړي څو ځانونه زرغونې ساحې یا امنیتي زون ته ورسوي چې امنیتي تدابیر پکې سخت ټینګ شوي دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نو درنو دوستانو دا خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایت هم په ژوندۍ بڼه تعقیبولی شئ په تمه ازادي راډیو ډاټ کام. وړاندې په خبرونه کې د نور مطالبو ترڅنګ دا هم اوري چې په افغان حکومت کې یو باخبره سرچینه وایي د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو تنو استادانو او طالب لوړپوړو زندانیانو د تبادلو د ناکامېدو لامل په کابل او لوګر کې انتحاري حملې وي. په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډلو اندېښنو ته یې ځواب ویلی او پر همدې بنسټ نن د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې ځنډېدلی بهیر بیا پیل کړ.
په ټولو ولایتو کې باید پاتې صندوقونه وشمیرل شي او ډېر زر د بیا شمیرنې د پروسې نتایج د نتایجو فورمې مرکز ته راولېږي او انشاءالله ډېر زر به په ټول شفافیت سره دغه پروسه پای ته ورسیږي.
په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د رایو د بیا څېړنې او شمېرنې د ځنډېدلې بهیر د بیا پایل هرکلی کوي.
د وسنی د بیا شمیرنې پروسې نه مونږه ځکه ملاتړ کوو چې هم کمیسیون نوماندانو سره مشورې خپلې وکړې د هغو اعتراضونو ته یې غوږ ونیو چې دوی غوښتنې څه دي.
دغه شان به په ولایتي رپورټونو کې واوري چې په هلمند کې بې ځایه شوې کورنۍ عاجلو مرستو ته اړتیا لري. دروانی خبرونه دوهمه نیمایی نور بس ته ونیزی خبرونه ته ځنګړ شوې ده. دا به هم را سره وری روان خبرونه مو تر 2 بجې دوام لري را سره پات شي. یو ور بیا هر کله درنو دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نوري. په افغان حکومت کې یو با خبره سرچینه وایي د افغانستان د امریکایي په هنتون د دوو تنو استادانو او طالب لوړپوړو زندانیانو د تبادله د ناکامېدو لامل په کابل او لوګر کې انتحاري حمله وی. د کابل په حمله کې چې د افغان ولسمشر لخوا د تبادله د اعلان په سبا وشو 12 تنه ملکیان وژل شول او د وی بهرنۍ امنیتي کمپنۍ د څلورو ساتونکو په ګډون 40 کسان پکې ټپیان شول. خو د سیاسي چارو شنون کې نظر محمد مطمئن چې تازه له قطر نه رسون شوی وایي چې دغه چاره د سشي لامل زندیدلې ده. په دې ریپورت کې به واورو اجمل تورمان په دې اړه جزئیات راټول کړي. همدا اوس را سره په سټډیو کې د تورمان سره مهرباني وکړي.
بله، په افغان حکومت کې یو با خبره سرچینی ازادي راډیو ته ویلي چې د امریکایي پوهنتون له استادانو سره د طالب لوړپوړو زندانیانو د تبادلې د ناکامېدو لامل په کابل او لوګر کې انتحاري حملې وي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نو مې واخیستل شي وایي چې په دې تبادلې په برخه کې د افغان حکومت یو شرط دا و چې تاوتریخوالی را کم شي. تیره ورځ ناوخته د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل یو ټویټ کې ولیکل چې انس اقانی او دوه نور ملګري چې ټاکل شوي وه خوشي شي لا هم د افغان دولت په بند کې دي. ښاغلی صدیقی دغه شان په خپل ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو لخوا د شرطونو نه پر ځای کېدل د دې لامل شول چې د انس اقانی، مالی خان او حافظ رشید د خوشي کېدو بهیر وسنډیږي. خو په خبره افغان دولت د تبادلې په بهیر بیا کتنه کوي او هیوادنۍ ګټو ته په پام سره به اقدام وکړي. د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته پیغام کې اعلان وکړ چې حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د ازادۍ په بدل کې له بګرام زندان څخه د انس اقانی په ګډون د قانی شبکې دوه نور غړي مالی خان او عبدالرشید آزاد کړي. د افغانستان حکومت هم دا ډول د درې لوړ پوړو طالب چارواکو ازادي له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره د ښه نیت زمینه یاده کړه او ویل چې په دې سره باید تاوتریخوالی را کم شي. خو تر دغه اعلان وروسته په همدغه ورځ د لوګر ولایت په مرکز پولې عالم کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان چاودنه وشوه. د دغه حملې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. د اعلان پر سبا د چهار شنبې په ورځ بیا د کابل 15مې امنیتي او زیړوند په قصبي سیمه کې د ګاردا ورلد په نوم د بهرنی امنیتی کمپنی پر موټر بم برید وشو چې 12 کسان پکې وژل شول او د یادې امنیتی کمپنی د څلورو تنو ساتون په ګډون چل کسان پکې ټپیان شول. د دغه دواړو عملو مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی او طالب وایان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دا حملې دوی پوری اړه نه لري. خو له قطر څخه راستون شوی افغان پلاوی یو غړی وای امریکایي استادانو سره د لوړ پوړو طالب زندانیانو د تبادلې پروسه ځکه ناکامه شوی چې امریکایانو له طالبانو غوښتي چې افغان حکومت سره خبرو او اوربند ته هم غاړه کیږي. خو طالب چارواکو دا نه ده منلی. د سیاسي چارو شنونکی نظر محمد مطمئن چې دغه پلاوی په ترکیب کې شامل او تازه له قطر څخه راستون شوی د یک شنبه په ورځ په دې اړه یوې خبري غونډې ته وویل
چې کله د خلک الوتکې ته راوستل کیږي یا خلاصيږي یو داسې شرط چې پیغه باندې درې څلور ورځې د امریکایانو طالبانو ترمنځ خبرې شوی ولې امریکایان هغه شرط وړاندې کوي او طالبان نه مني.
د افغانستان د ولسي جرګې رئیس رحمان رحماني بیا د جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د تبادلې دغه بهیر د ناکامېدو په اړه ویلي شاید هغه دوه امریکایي استادان چې طالبانو یرغمل کړي وو نور ژوندي نه وي. خو طالب وایان زبی الله مجاهد بیا د ولسي جرګې د رئیس ذات څرګندونې رد کړې دي. د یادونه ده چې له طالبانو سره په قطر کې یوې هوکړې ته نږدې شوې د امریکایي چارواکو نه پړاو خبرې وروسته له هغې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه شوې چې د کابل په ششدرک سیمه کې په یوې موټر بم چاودنه کې سرتیری په ګډون 12 کسان وبشل شول او مسولیت طالبانو ومنو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
او دا هم یو انتخاباتي مسله د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ټولو انتخاباتي ډلو اندېښنو ته ځواب ویلی او پر همدې بنسټ نن د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې ځنډیدلې بهیر بیا پیل کړ. کمیسون وایي هڅه کوي هر څه ژر د نږدې 13000 محلونو رای شمیرنه بشپړه او لومړۍ نوې پایلې اعلان کړي. بلخوا بیا د ثبات او همپالنې، سولې او اسلامي عدالت او د نوماندانو شورا یو ځل بیا د رایو بیا شمیرنې بهیر تحریم کړ او ویل چې د دوی اندېښنو ته سم ځواب نه دی ویل شوی. خو دولت جوړونکي ټیم بیا د انتخاباتو پلوه کمیسون څخه غواړي چې د قانون پر اساس عمل وکړي. امید زهیر مل په دې اړه جزئیات راټول کړم. د اوسره سره د کابل په سټډیو کې د زهیر مل سره مهرباني.
بل اکرام صاحب څه ډول چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ټولو کاندیدانو له استازو سره تر دوه ځلې خبرو او بحث وروسته نن پاتې وشتو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیل کړ. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن د اکشن بی پورز ازادي رادیو ته وویل له دې پریکړې وروسته په ټولو ولایتونو کې بیا شمیرنه او تفتیش پیل شوی.
په ټولو ولایتو کې باید پاتې صندوقونه وشمیرل شي او ډېر زر د بیا شمیرنې د پروسې نتایج د نتایجو فورمې مرکز ته راولېږي او انشاءالله ډېر زر به په ټول شفافیت سره دغه پروسه پای ته ورسیږي.
که چه هم د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وای د ټول انتخاباتي دلو د نسبی توافق ورسته بیا ځلی شمیرنه پیلوي، خو یو ځل بیا د ثبات او همپالنې، سولې او اسلامي عدالت او د نوماندانو شورا د رایو بیا شمیرنې بهیر تحریم کړ او وایي نو دوی اندېښنو ته سم ځواب نه دی ویل شوی. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې وایاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل کمیسیون تر اوسه د دوی پښتنو او اندېښنو ته سم ځواب نه دی ویلی.
مګر په دوه ورځو کې چې موږ له کمیسیون سره بحثونه درلودل، متاسفانه کمیسیون هیڅ نوې قناعت کوونکی ځواب موږ لپاره نه درلود. او د دوی په ځای دي چې د طرفونو خصوصا د انتخاباتي ټیمونو قناعت ترلاسه کړي او دوی ته یو د قانون او عمل له مخې یو قانع کوونکی ځواب وایي، دوی په خپل سر لاړه او پروسه یې پیل کړه. دا پروسه د قانون له مخې نه ده، تر هغې چې پاک او ناپاک رای جدا نه شي او هغه موارد چې مطرح شوي به هغو ته رسیدګي ونه شي، موږ په دې پروسه کې ګډون نه کوو.
د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې غړي فضل غني حقمل هم ازادي راډیو ته ومنله چې دوی د غوښتنو تر نه منل کېدو پورې به د رایو بیا شمیرنه او تفتیش ته حاضر نشي. د دې ډلې وړاندې په ټول افغانستان کې د رایو بیا شمیرنه په نږدې 2400 محلونو کې د انتخاباتو بیا کول او د انتخاباتي جرایمو د څیړلو لپاره د یوې ځانګړې قضایي پلاوي د جوړ غوښتنه کړې وه. د نوماندانو شورا چې ولسمشر ته ولس نوماندان غړیتوب لري هم په یو خبره کړې خبر پاڼه کې له دې بهیر سره بایکاټ اعلان کړی دی. د شورا په خپل اعلامیه کې لیکلي تر هغه چې معتبر او غیر معتبر رای له یو بل جلان شي، دوی به د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په پروسه کې ګډون ونه کړي. خو د ټولو برخلاف اکرام صاحب د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم بیا د تیر په څیر د دې بهیر لپاره هر کله کړی دی. د انتخاباتي ټیم یا ویان رضوان مراد ازادي رادیو سره خبرو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د قانون پر اساس خپل کارونه مخته یوسي او هر څه ژر د افغانستان خلکو ته د ولسمشرۍ انتخاباتو لمړنۍ پایلې اعلان کړي. خو بیا په یو شمېر ولایتونو کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې لخوا د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په تړاو د انتخاباتو د ولایتي کمیسیونو د تړلو خبر هم ورکړل شوی دی.
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو، و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټول افغانستان کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې ځنډیدلې بهیر پیل کړی دی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د رایو او د څېړنې او بیا شمیرنې د ځنډیدلې بهیر هرکلی کوي، خو دوی ته مهمه دا ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د شمیرنې او څېړنې ورځني معلومات له نوماندانو او انتخاباتي څارونکو سره شریک کړي. د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټ یا اتوا اجرایی رئیس حبیب الله شنواری ازادي راډیو ته ویل نوماندانو ته هم پکار ده چې نور د تحریم پر ځای د څارنې لپاره خپل استازي ولایتي کمیسیونونو ته واستوي. بیا هم امید ظهیر مل له خغلی شنواری سره مرکه کړي او د رایو د بیا ځلې پایل د هغې سپاړې ترې پوښتنې دي.
کمیسیون نوماندانو سره مشورې پیل کړې او بیا بیرته نن شروع کړل. زه فکر کوم یو څه زمونږ د یو ناظر نهاد په توګه دغه کار د کمیسیون په موخه هرکلی کوو او د منلو وړ دی، ځکه دوی هغه مشورې چې لازمي وي له نوماندانو سره وکړي. دغه محلاتو په اړه چې اعتراضونه موجود دي یا شکونه کې موجود دي، دغه د حل لپاره د شفافیت په خاطر باندې چې دغه بیا شمیرنه پیل کړي او نن یې پیل کړه، نو دا هم د استقبال ور خبره ده.
د دې احتمال شته چې نن یو ځل بیا ځنې ټاکنیز ټیمونه دغه رای شمیرنه تحریم کړي، هغه مهال چې بیا داسې یو ډول برخورد وشي له دې پروسې سره پایله به ایسي اوسي. او مهم بحث پر مشروعیت د دې بهیر دی، آیا غیظ به ولري؟
زه فکر کوم زمونږ خپله تشویش خبره ممدا ده، خو نوماندان نه زمونږ خوتنه ممدا ده چې نور لک تر لګه د ملي ګټو په خاطر باندې، د افغانستان د ولس په خاطر باندې، یعنی تر ډیره حده پوری سمدلاسه په عمومي توګه دی او یو بهیر تحریم اول دا هم حلاره نه ده، مناسبه حلاره نه ده. دوی د لاشي مثلا ناظرین د خپل الته ولري چې کېدای شي بلابیل ستونزې په بیا شمیرنه کې پیدا شي.
شینوار صاحب، څه نظر لري په هغه غونډو کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو ډلو سره درلودله، کوم موضوعاتو باندې چې بحث شوه، فکر کوي چې قناعت نه دی حاصل کړی چې یو شل بیا دغه اندېښنې راپورته کیږي کنه؟ نور لاملونه د دې خبرو تر شا شته دی.
زموږ په اند دواړه ستاسو دواړه خبرې د منولو دي. ځینې مسایل دي چې د نوماندانو قناعت نه دی حاصل شوی. مثلا یو غوښتنه چې مونږ ترې خبر یو، ځینې نوماندان وایي چې کمیسیون یې غوښتي چې د یو لک و ډیر زرو رایو په باره کې تاسو کمیشنران باید پریکړه وکړي. دغه پریکړه تر اوسه پورې د رایو پر اساس باندې نه ده شوې چې زه فکر کوم قناعت نه دی حاصل شوی. ځینې نور موارد هم شته چې شاید کمیسیون هغه ته قانوني جنبه ولري، قانوني کړنې ډېرې معلومې وي، فیصلې قانوني،
خو ځینې نوماندان د دې لپاره چې په یو ډول باندې دغه پروسه هم سپوتاش کړي د خپل ګټې لپاره یا د دوی ځینې قناتونه ځینې مسائل قنات نه دي حاصل شوی نو غواړي تحریم خواته دغه پروسه وړي.
بل اخره هغه څه چې هم د انتخاباتو دغه روان جنجال پاته ورسول شي او ترخوای خلکو ته پایله اعلان شي، کوم الهاري دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون په هغه باندې عمل وکړي؟
خا لومړی دا ده چې کمیسون چې هر ورځ بیا شمیرنه کوي باید د هغه اخیری ورځ په کتبي شکل باندې ټول معلومات خلکو سره ناظرو نهادونو سره مطبوعاتو سره او همدارنګه مهمه چې دا د ټولو نوماندانو او ټیمونو سره شریک کړي. د دې ترڅنګ کمیسون خپل مکلف دی چې د دومره زحمت چې استلې او د پروسې هغه مالکیت د دې په غاړه ده، نو دوی د یو اقدام وکړي، خیر ده د مختلفو ټیمونو ته د لا شي بیا د راجم کې مشورې دی وکړي قناعت داغوي ورکړي.
اوس هم څولن اقتصادي خبرونه ورو چې رحمت الله افغان برابر کړي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په 15 ولایتونو کې د 850 د اوبو د وړو بندونو د جوړېدو چاره پیل شي. د دغه وزارت ویاند مجدې بهنود نن ازادي رادیو ته وویل د دغه بندونو ټول لګښت 220 میلیون افغانۍ کېږي چې په بیلابیلو ولایتونو کې جوړیږي.
هدف از اعمار چک دم ها جلوگیری از سخت باد سیلابهای موسومی است، مدیریت درستی آب است، بالا رفتن سطح آبهای زیرزمینی، تهیه آبی آشامیدنی و آب زراعتی است و بیش از 13,000 هکتار زمین زراعتی تحت آبیاری قرار می گیرد.
د اوبو او انرژی وزارت وای په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې د 340 نورو بندونو د تړونونو چاره هم چې 55 میلیون امریکایي ډالر لګښت پرې راځي هم ورستۍ سي. د دغه بندونو د جوړېدو لګښت ټول له دولتي بودیجې ورکول کیږي. د کلیو پراختیا وزارت وایي ټاکل شوی چې روانونی په کندهار ولایت کې د لاسي توکو او کورنیو محصولاتو ته د بازار موندنې په هدف یو نندارتون جوړ شي. د دغه وزارت ویان فریدون اجن نن ازادي راډیو ته وویل دغه نندارتون به درې ورځې دوام وکړي او د افغانستان له وو زونونو نه به په سل غرفو کې بیلابیل توکي نندارې ته کیښودل شي. ښاغلی اجن زیاتوي چې په دغه نندارتون کې به تر ډېره ښځینه لاسي توکي نندارې ته وړاندې شي. د کلیو پراختیا وزارت وایي د راتلونکي میلادي میاشتې په سر کې دې ته ورته نندارتون په کابل کې هم جوړیږي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ شل پوله، یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ درس پوله، یو ایرو شپږ اتیا افغانۍ 50 پوله، یو پوند سل افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ 90 پوله، زر هندي کلداری 1100 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
اوس هم ورزو هلمند ته. په هلمند ولایت کې بي ځای شوي کورنۍ عجل مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د دې ولایت د کډوالو چارو ریاست وایي چې د مرستو دپاره څه نه لري، خو مسؤلین یې پر نړیوالو مرستندویه ادارو غږ کوي چې د بې ځای شویو کورنیو سره مرسته وکړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایی په یو رپورټ کې راستولی.
د کټوالو چارو د ریاست مخې ته روزمره ګڼ شمېر کسان چې اکثره یې ښځې دي په دې هیله ورځ تېروي چې مرسته به ورسره وسي. په هلمند کې لا هم د نامنوی او غربت په خاطر زرګونه کورنۍ د خپل اصلي سیمو بې ځایه سوي دي او د لوږې او غربت په خاطر د مرستندو ادارو لارې څاري. د هلمند د کډوالو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې دمګړی 4,800 کورنۍ جدي مرستو ته اړتیا لري. اړمنی کورنۍ پر یاد ریاست د مور او میرې د چلند تور پوری کوي. دوی ادعا کوي چې اکثره مرستې خیښ او خالته ورکوي او مستوقو ته نه رسېږي. بدني فعال احمد ولی هم ورته نظر لري. د ازادي راډیو ټول هوا سړه ده، هغه کورنۍ مرستو ته اړتیا لري چې لا هم د نامنوی له امله خپل اصلي کورونو ته نسي ستنېدلی.
خلک په ډېر بد حالت کې دي. خلک مثال د ماښام دپاره څه نه لري چې بیې خوري. د کډوالو پر چارو پر ریاست هم دا تور لګوم چې دوی مثال د مور او میرې چلند کوي. هغه کسان چې مستحق وي مرسته نه ورته رسوي. ټوله واسطه والا کسان راځي، نوملیکنه کوي او سروې ټیمونه ورځي، د هغو ته دوی بیا زنګونه وي.
د هلمند د کډوالو چارو ریاست وایي د ورځې سلګونه کسان د مرستو دپاره مراجعه کوي، خو دوی شی نه لري. د دې ریاست سرپرست حاجي نوراغا سادات راته وویل روزمره د مرستندویو ادارو سره خبرې کوي. د هیله وښودل چې لنډه موده کې به د هغه کورنیو دپاره مرستې برابرې کړي چې د دوی سره له وړاندې راجستر شوي دي.
پیشنهادونه وړاندیزونه هم ورته ورکړله، مکتوبي د لارې ما هم ورته ورکړله، ټلیفوني د لارې هم تماس ورسره ونیوله. نو تقریبا د 1400 کورنۍ دپاره موږ د دوی څخه غوښتنه کړې دي. د یو دفتر څخه او د 2800 کورنۍ دپاره د بل دفتر څخه مو غوښتنه وکړله چې د دوی دپاره د ژمني توکي هر کال دوی کومک ورسره کوي. نو څش کال مو ورته د مخه تر دې چې ژمی راورسېږي دلته بعضې کورونه دي چې ډېر په بد وضعیت باندې اخته دي، مصروفه دي. دوی ته مو پیشنهاد وړاندیزونه ورکړي
د بې ځایه سوو کورنیو او غریبو کسانو لخوا د کډوالو پر ریاست د فساد او ګډوډیو تور رد کړ. د مهاجرینو ریاست وایي د 4300 کورنیو ورهاخوا شاوخوا 60000 نورو کورنیو مسته چې د نانوی لامل نور امن سیمو او ولسوالیو ته تللی دي او مرستو ته اړتیا لري. موږ دلته استای تازه دی راجو هلمن.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
له ازادي رادیو نه غرمنۍ خبری خبرونه اوري. درنو دوستانو، ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 100.15 اف ام سپا او د غشان په منځني سپا 12.9 په ټوله سیمه کې رڼا اوریدل شي. اوس هم ورزو د کابل چاپ ورسپانو ته کابل چاپ ورسپانو په خپل نننۍ غنو کې د امریکای په هنتون د استادانو او طالب زندانیانو د تبادله د پروسې د ځان د څرنګوالي پاړه لیکنې او تبصرې خبرې کړي. دغه ورسپانو ته رحمت الله افغان کتنه کړي.
د هیواد دولتي ورسپانې د سر مقالې عنوان دی د افغان امریکایي پوهنتون د استادانو د تبادلې ناکامه هڅه. وړاندې په سر مقاله کې راغلي کله چې طالبانو د امریکایي استادانو د تبادلې ژمنه پوره نه شوه کړای نو د طالبانو درې غړي بیرته باګرام زندان ته انتقال سول. د لیکوال پن ستونزه دا ده چې په قطر کې د طالب ډلې استازي بې واکه دي او د کوم تصمیم اختیار هم نه لري. چارې ټولې د پاکستان او ورسره د نورو افغان دښمنو لورو په لاس کې دي. بل دولتي ورسپانې اصلاح په خپل سر مقاله کې لیکلي طالبان د سولې په لټه کې نه دي. په سر مقاله کې یادونه شوي د امریکایي او طالب زندانیانو په ازادېدو کې شرط دا و چې طالبان به تاوتریخوالی راکموي اور بند بمني، خو تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو دغه شرایطو ته ولې غاړه کې نه ښوده. د لیکوال په باور طالبانو یوازې د امریکایي زندانیانو په ازادېدو سره غوښتل د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه کړي او نړیوال دې ته چمتو کړي چې دوی ته امتیاز ورکړي. د ملي ارمان ورسپانې په سر مقاله کې راغلي ممکن طالبانو دو امریکایي استادان وژلي وي، خو د لیکوال پان کچرې ژوندي وي او طالبان بیا چمتو سي چې تبادله وکړي، لیکوال ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په دې کې زیات امتیاز ترلاسه کړي، د امریکا او طالبانو غوښتنو ته تسلیم نسي. د سر مقالې لیکونکي وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید په دغه تبادله کې اوربند یو شرط په توګه وړاندې کړي، خو د سرخط ورسپانې د سر مقالې لیکوال بیا د امریکایي او طالب زندانیانو په تبادله انتقاد لري. د لیکوال په باور اساسي مسله دا ده چې ولې افغان حکومت د خلکو له حقونو پرته تصمیم ونیو چې دغه تبادله ترسره سي. د ویسا په سر مقاله کې راغلي د امریکایي پوهنتون د استادانو د طالب مشرانو د تبادلې پر سر د حکومت او سیاسي اړخونو یو زیاته برخه د دې معاملې پر ناکامي خوښ دي. د لیکوال په باور مهمه ده چې زموږ قضاوتونه د خوښۍ او خپګان فکټورونه او په ډېرو لویو ملي مسایلو کې دریځونه تر ډېره حده ناسنجول سوي او د تعقل پر ځای پر احساساتو ولاړ وي. د سر مقالې په پای کې راغلي هغه ښاغلي چې پر دې معامله خپه و او اعتراض یې درلود په کوم استدلال او منطق دغه دریځ درلود.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د افغانستان او د ویسټ انډیز د کرکټ د لوبډلو ترمنځ وروستۍ شل اوریزه لوبه، مالبته دریمه شل اوریزه لوبه، نن ماښام د هندوستان په لکنو ښار کې ترسره کیږي. د تیرې شپې په لوبه کې چې د افغانستان او د ویسټ انډیز ترمنځ دوهمه شل اوریزه لوبه وه، افغانستان په لوی توپیر باندې ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه، او په دې سره دریمه سیالي تقریبا د نن شپې سیالي د فائنل په توګه باندې برازي، ځکه لومړۍ لوبه لومړۍ شل اوریزه لوبه ویسټ انډیز ګټلې وه، او دوهمه د تیرې شپې لوبه افغانستان وګټله. افغانستان یو سل اووه څلوېښت ټارګټ ویسټ انډیز ته ورکړی وو، او ویسټ انډیز د یو سل شپږ منډو په کولو باندې وتوانېد، او ټوله لوبډله یې وسوځېد او شل اوره پوره شول. د افغانستان په لوبډله کې تر ټولو کامیاب آل راونډر کریم جنت چې شپږ ویشت منډې وکړې، او دغه شانې پنځه ویسټ انډیزي لوبغاړي وسوځول. په څلور اورونو کې یولس منډې ورکړې او پنځه لوبغاړي وسوځول، او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړه. دا سیالي به د افغانستان په وخت باندې په شپږ بجې باندې پیل کیږي. اوس هم دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز احمد تکل وړاندې کوي. له هغه نه وروسته نور بس یو نیز خبرونه لرو. له موږ سره پاتې شئ.
د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې پلویانو نن په فاریاب ولایت کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر مخه ونیوله. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي رئیس ازادۍ راډیو ته وویل ټاکل شوی وه چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر نن سهار پیل شي، خو د ثبات او همپالنې د ټیم د پلویانو د اعتراض له کبله وځنډېده. په کندهار کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د دې ولایت په میوند ولسوالۍ کې اوولس تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. 215م اتل قل اردو وایي چې دا پوځي عملیات د تیرو څلورویشتو ساعتونو په ترڅ کې د میوند ولسوالۍ د جګروم او جرخشک په سیمو کې د ګډو ځواکونو لخوا شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویسټ انډیز له لوبډلې سره دریمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه کوي. دا لوبه د ماښام په شپږو بجو د کابل په وخت پیلېږي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د یو تن له وژل کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې واشنگټن به د ایران د خلکو تر څنګ وي. په عراق کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزي برخه کې پر یو ستراتیژیک میدان او دو پلونو ولکه ټینګه کړې ده، او د سوریه په شمال کې پرون په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه اتلس کسان ووژل شول.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلام، او د دې اونۍ د نور بسته یا شکست سکوت خبرونې ته هرکلی کوم. په تیرې وکال کې په کندهار ولایت کې د ښځو د لاسي صنایعو څو نندارتونونه جوړ شوي، او ښځو د بازار موندنې په هدف په دغو نندارتونونو کې خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړل. خو صنعتکاري ښځې شکایت کوي چې د دوی په کارونو کې د ښه والی او کیفیت د راتلو سره سره د تیرو کلونو په پرتله د صنایعو د خرڅلاو بازار کم شوی، او دوی له مالی ستونزو سره مخ کړي دي. دغه صنعتکارې میرمنې چې ډیری یې د کور مشري ورترغاړې ده، او د اقتصادي ستونزو له امله یې د لاسي صنایعو کار ته مخه کړې وای، د حکومت له لوري صنایعو ته په افغانستان کې دننه او بهر د بازار د نوموندلو له امله له خپله کاره زړه توري شوي، او یو شمیر صنعتکارو میرمنو خو د مخه خپل کار پرېښی دی. د نور بستۍ د دې اونۍ په خپرونه کې د کندهار د ښځو د سوداګرۍ خونې لریسې اغلی زهرا زاهد سره په دغه ولایت کې د ښځو د لاسي صنعت پر وضعیت او دغه راز پرشته ستونزو غږیږو. بلی اغلی زهرا زاهد موږ سره په لیکه کې د خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه. سلامونه او احترامات زازادی رادیو درنو مکرم ته، او تاسو کومه اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه. لومړی کرا شو په کندهار ولایت کې پر عمومي پر د ښځو پر سوداګریزو فعالیتونو یو رڼا واچوي چې څونه ښځې په دې کې ښکېلې دي، کومو برخو کې فعالیت کوي.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د شته ستونزو تر څنګ خوشبختانه زموږ ډېرې مېرمنې اوس چې په کندهار ولایت کې ژوند کوي، هغه که په ولسوالیو کې وي که په ښار کې وي، دوی سوداګریزې برخې ته راوتلي دي، او دوی په دې برخه کې فعالیت لري. هغه لاسي صنایع چې مخکې په کندهار کې دود درلودې هغې ته یې نوښت ورکړی دی، پاگی که تغییر آوسته لیده او داغت خیلی مختلف تو که مثلا دوی برابری چاگه پا مختلف و نمشگاو که یا نمدرتانون که دوی نمداری توغندی که تروس پوری زموش دست شزو دست او داغری لپونی سر درو پینزوس میرمونی صافتی او دادی ترسنگ در زین نور ریاستون تخلقه در امور اجتماعی ریاست سر امدارنگ در انکشاف سیحات سر سوداگری میرمنی ستا او دوی فعالیت لري او په مختلفو نندارتونو کې دوی برخه اخلي او دغې ترڅنګ د کندهار په ښار کې دوی خپل توکي په بازار کې په دوکاندارانو باندې پلوري. ولې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ستونزې شته؟
بلې، تاسو د درې پنځوس ښځو یادونه وکړه چې دوی عملا تاسو سره ثبت دي او دوی د رسمي نندارتونو له لارې خپل صنعتي لاسي صنایع خرڅي نندارتون ته وړاندې کوي. شمیر ډېر ستاسو په نظر کم نه دی؟
ما یادونه وکړه چې دا یوازې زموږ د سوداګرۍ او سایه خونې سره ثبت دي، خو د امور اجتماعي ریاست سره هم شته. هغې بیا میرمنې شته چې مثلا په کندهار په ښار کې دي. موږ سره چې کومې میرمنې ثبت دي هغه د زون په ساته دي. مثلا د زابل ولایت څخه موږ میرمنې لرو چې تقریبا اووه تنه د زابل د ولایت سره زموږ سره ثبت دي په دغه درې پنځوس میرمنې کې. د اروزګان څخه موږ دوه تنې میرمنې لرو. همدارنګه د هلمند څخه زموږ سره ثبت دي، خو د انکشاف جهاد په ریاست سره همدارنګه د عمر اجتماعي ریاست سره هم ثبت دي. یعنی تعداد یې زیات دی د میرمنو، خو دغه تعداد چې دی داسې مکمل موږ را جمعورې کړی نه دی تر اوسه چې موږ ټوله یاد کړو چې څومره تعداد میرمنې کار کوي. خو د سلو په شاوخوا کې کومې میرمنې چې موږ پېژنو یا وینو یا په نندارتونونو کې را سره یو ځای برخه اخلي په کندهار کې څه او دوی په دغه برخه کې کار کوي.
بلې، د ښځو د سوداګریز فعالیت په برخه کې دوی مشخصا په کومو برخو کې ډېرې فعالې دي؟ یو خو دا دی چې په کور کې دا لاسي صنایع دي، بل هغه سوداګریز فعالیتونه دي چې له کوره بهر هم ترسره کیږي. ډېر په کومه برخه کې میرمنې ښکیل دي؟
په کندهار کې تاسو ښه پوهیږئ چې دلته موږ د خامه کار ډېر باب لري. په کندهار ولایت کې میرمنې ډېرې چې دي هغې چې ډېر اشنایي ورسره لري هغه د خامک دوزي سره دي، چې دوی مخکې به یې تنها د نارینهو دپاره کوم لباسونه رغول یا غالۍ رغولې، اوس د خوشبختانه د میرمنو دپاره هم دوی دغه د خامک په برخه کې لباسونه جوړوي مختلف. همدارنګه د یو خونې یا د یو کوټې دپاره دغې د ښایست دپاره مثلا دوی مختلف اجناس یا توکي رغوي. په دغه برخه کې دوی ډېرې بوختې دي. او دغه ترڅنګ دوی تیر کال د ښځو د ریاست لخوا څخه ډېرې میرمنې هندوستان ته استول شوي وې چې د یو پروژې د لارې وې. هلته دوی نوي ډیزاینونه او نوي کارونه زده کړي وو چې هغه څخه یو یادونه کوم چې د روبین په نامه ده. په دې کې مختلف د کوچونو پوښونه دي، مثلا د یو اتاق د ډیزاین دپاره توکي دي، همدارنګه د یو موټر د څوکۍ دپاره هغه پوښونه دي، همدارنګه نور د میز د سر دپاره دغه د ښکلا دپاره توکي دي. په دغه کې دوی ډېرې بوختې دي. او دغې ترڅنګ اوس چې دلته ډېر باب نوي باب شوي دي، مخکې دا برخه ډېره کمزوره وه، غالۍ اوبدل دي چې اوس میرمنې ورباندې بوختې. او د دې ترڅنګ د مربا او اچارو دغه برخه هم اوس ښه ده، مخ پر مختګ روانه ده. چون د کندهار میوې ډېرې زیاتې دي، نو دوی په دغه برخه کې مخکې معلومات کم درلوده، اوس د ځینو موسساتو او د ځینو هغه ریاستونو د خاصه چې هغې په د ښځو د سوداګرۍ د برخه یا په عموم د سوداګریزو چارو دپاره دوی فعالیت لري، دوی ته یې روزنه ورکړې ده او دوی په دغه برخه کې ښه مربا او اچار دغه برخه هم بوختې دي میرمنې ورباندې او جوړوي.
بلې، دا کندهاري غړ لکه تاسو چې اشاره وکړه دا یو مشخصه نه دی چې کندهار ولایت منسوب دی، او دا ډېر په افغانستان په اړه برخه کې تاسو راشي دا ډېر خلک دې سره لیواله دي او ډېرې خوښي. نو دا صنعت څنګه دی؟ آیا تاسو هڅه کړې چې نورو ولایتونو ته په داخلي بازارونو کې دې ته وده ورکړي او نورو بازارونو ته ویسي تر څو خلک ځکه دې سره علاقه هم ډېره لري او دا صنعت نور هم وده وکړي په کندهار ولایت کې؟ مخکې دې نه چې تاسو زما پوښتنې ته ځواب وایي، یو اوریدونکی لرو فضل عادی ورور دی له وردګ ولایت څخه، د دوی پوښتنه واخلو بیا وروسته به تاسو سره وګرځو. بلې، السلام علیکم.
محترم مرسلو صاحب سلامونه تاسو ته درنه میلمانه ته د افغانستان عزتمن ورځ سلام وکړم.
وعلیکم السلام. بله فضل ادی ورور ستړی مشه مهرباني.
مانه نو وکړ د موږ زیاتره خورګونې یعنی کوشش دا کو چې احترام کوو څه شي جوړ کو نو په لرو تاسو سیمه کې هم څه شي راوونه د خلک زمين چې د زیاتره کمی نو په پروونه خو دا څه وخت به ښکاره تا چې د دې هغه کوم پر کوم مثال په کې کار کوي یو باندې یو وخت په جوړ کو بیا نو بازار ته هم د کوم حاضر شي او موږ درو پېښې یعنی د هډر شورا د صدقه ته مقایسه کا چې د ورځې 15 روپۍ نو وتاره کیږي نو مو باندې چې دا څه یو تر هغه نه نه ملمنه نه دا خپل څوم دې چې دا څه یو هغوی ورکو دې چې دا زیاتره نه رسېږي چې ممکن د واښ پدې نه و سم دا ځای خورګوري چې دا څه وتر هغه ورکو چې دا څه یو کوټانو فوچې چې دې دې فورا پیسې شي او بازار ته وران شي
ډیر مننه ژوند دی او سات مننه ان شاء الله تاسو دې سي بل یو بل اوریدونکو هم لرو په بخښنه سره بل السلام علیکم بلې زما غاوري
بلې مسلمان السلام علیکم زادی راډیو ټول کارکون کو د دوه تاسو اغلی مېلمانه
من نه قرص مېرمنې
تشکر به وجود دي چې د افغانستان خلک د اقتصادي فقر سره مخامخ دي او دا مشکلات په افغانستان کې څه هم نر ورسره مخامخ څه د خلاصو کې نن نارینه په دې مشکلات سره مخامخ دي چې موږ میوه ته او مستنایي داسې صنایع او ټول مستولیدات ته بازاري اړتیا سره یو قسم اوایي د لزونه ترانسه شوی دي تاسو ملمنۍ سیم پوښتنه ده د دیوویل چې په کندهار کې موږ لاسې صنایع لرو یعنی دیوویل چې موږ نه مېشد نن درتونونه لرو کوم هغه توکي دي چې تاسو توکي بارنیانو خوشکړی او بازار یې یو ته پیدا شوی او دوهم دیو چې پینځوس مېرمنې اوس موږ سره ستوتي څنګه کېدلې چې دا ستوتي دل دا کار وسعت پیدا کی چې نور مېرمنه نور مېرمنې هم ستوتي نور ته کار پیدا کی او دولت په دغه ارسه کې خصوصي سکتور په دغه ارسه کې سات سره څه کومه کړی
دی ډېر زیات مننه کړې چې ژوند دی اوس مننه ته ان شاء الله جواب وي کړه شو زما پښتنې ته به تر وګزو بیا په اورسته د فضل هادي ورو او قاری صاحب پښتنې ته برشه
ستنی په ځواب کې زبای دوه ما چې زموږ خوري راحت ساده ده همدا دغه نن درتنونو نن درتنونه چې موږ په لار اچو د دې هدف همدا دی چې موږ هغه څوک چې نن دار ورڅخه کوي هغه کې داسې څوک پیدا شي چې علاقه وشي دغه د میرمنو څوک ته پراختیا ورته دغه تشویق کوي او دغه لار څخه دوی د نړیوال بازار پیدا کوي خوشبختانه تیر کال زموږ دوه میرمنې چې زموږ سره ستفتي غریب د جرمنی ته یا امریکا ته البته د دوستانو لپاره دغه څوک هڅول چې تاسو د ونه وکړه د غاړو څخه البته به هغه به چې مثلا دلته یو لزر افغاني لري یا 2000 افغاني لري البته په لوړ قیمت باندې دی خرڅوله او شو په حساب یې ترلاسه کوله او زموږ سره یو بل میرمن ده چې د رنگنه جان په نامه ده هغه ډیر وخت کوشش دا و چې په کندهار کې د کندهار لاسي صنایع ته یو داسې لار پیدا کی چې هغه نړیوال بازار ولري د غیده لپاره دوی کوشش دا و چې په امریکا کې په نندستونونو کې دغه څه کې ننداري تکشي دي او په خلکو وویني او هغه دا چې خبره شهرت ورته او دغه تر څنګه خرڅلو هم ولري نو په دې کې ډېر زیات ستولونه مثلا د دې تر څنګه چې غاړې وي یو رقم کوډینان جوړیږي چې د کندهار میرمنې یا فکری چې د کندهار میرمنې څخه استفاده کوي چې هغه د خامکو په واسطه دي یعنی د میرمنې په خپل لاس جوړي شو بازار لري د زموږ شي او زموږ اورور پښتنه وکړه د سلام او احترام او صبر علیکم د دې د پښتنې په ځواب کې زه باید وایم چې دوی وايي یو بل د سفر د لاسي صنایع چې دي دا تر بل هر کار ډیر اسانه او ډیر ښه پروسه ده د میرمنې لپاره چې خدای چې دوی په کورونه کې دي او دوی ته ټول هغه خام مواد چې د دوی ضرورت یې هغه په ډېر اسانۍ سره پیدا کولای شي او بل ډیری هغه مېرمنې چې سواد نه لري هغه لپاره دا یو ښه کسب دی یو ښه کار دی او دوی دغه مېرمنې په کورونه کې یو شی تحقیقي او بیا بازار ته وړاندې کوي خو د پخوا په شکل نه دي چې یوازې غاړه پوي اوس دوی نوښت ورکړی دی دوی هغه کیفیت ورشي کړی دی یعنی یو غاړه کوي کور په یو میاش جوړي هغه په لږ افغاني خرڅي زه فکر کوم دا یو خوشنګي کورنۍ لپاره
ماشینی غاڑی او ماشینی لستونی دام را پیدا شوی دی او دی ماشینو دی بازار خراب کړی دی ځکه دوی اڅ چې په خو دوی ګندل حتی دا د چې تاسو لګوستا تاسو شو ویل یو یخن په 1000 افغانۍ ته خو وس دا په 200 افغانۍ اته تر 1500 افغانۍ پوري زی نو دا رقابت څنګه دی د لاسي صنایع ترمنځ او د ماشینی صنایع ترمنځ
خوشحالی مثلا یو کمپیوټر شی ورڅخه استعمال کی دوی کوشش دی چې هر څونه لوړ قیمت ولري مثلا تر 15000 او تر 20000 فامي هم د صغار استه چې دوی رانیسي او دغه څخه استفاده کوي همدارنګه هغه کسان چې په د افغانستان څخه د باندې دي هغه هم په دې پوهیږي چې دا کمپیوټر شی دی او دا هغه اصلي د لاس جوړ دی دا غیر ترمنځ توفیر کولای شي خو بد وختانه بازار چې اوس مثلا تاسو بازار ته ووځي غاړې ته چې ګوري ته فکر کوي چې مثلا دغه به لاسي غاړه وي هغه کمپیوټري نو هغه کسان چې د دې په کوالټي باندې نه پوهیږي یا مثلا ورسره ناشنایي دوی بیا دغه کمپیوټري غاړه رانیسي او ډېر مثلا اقتصادي ورته تمامېږي هغه کسان چې په کیفیت کې ګرځي هغه بیا د کندهار د اصلي څخه
بله تاسو د موادو په اړه ویل چې دا مواد ترلاسه کول د میرمنو ته اسانه دي لاسي صنایع په برخه کې نو مواد څنګه تاسو په دوی آیا تاسو د موادو په تهیه په برخه کې کار سره کوي که دوی خپل رانیسي بیا وروسته اسانه تاسو ته در سپاري په نندرتون کې
بله زه زموږ ورور پښتنه وکړه هغه د پښتنې په جواب کې باید وایم
او د قیمتونو په اړه فزه هدي ورو بلی دوی د قیمتونو په اړه پښتنه وکړه کنه چې قیمت د زحمت په پرتله ډیر کم دی
بله دوه هم ګور چې پښتنه وکړه هغه هم عین ستاسو پښتنې سره سره زموږ ځینې دلته په کندهار کې موسسات او ځینې ریاستونه دي هغه په دې وخت کې د دوی سره کار کوي دوی په کار کې دوی ته نوي کارونه ورسته کوي دوی ته روزنیز پروګرامونه جوړي او دوی ته خام مواد په لاس ورکوي دوی هغه جوړ شي بیا موږ ته سپاري موږ بیا نندارې ته وړاندې کوو یا دوی را دعوت کوو دوی خپل نندارې ته دا شی وړاندې کوي خو دغه ورور پښتنې باید ځواب ورکړم د پښتنې ځواب یې دا دی چې دوی ویل چې کوم شیان دي اوس یوازې غاړې نه دي ما مخکې مې یادونه وکړه چې لباسونه دي د میرمنو او د هغې تر څنګ د کولونه دي او نور د خونې د ښایست لپاره یې د ښکلا لپاره مختلف ټوک چې دوی جوړوي او د هغه تر څنګ لباسونه دي چې دوی ورڅخه استفاده کوي یو خاص ټوکران دي چې دوی د افغانستان څخه بهر مثلا د نږدې هیوادونو څخه راوړي او پر هغه باندې کار کوي هغه ښه بازار لري هغه شان دوی لري او د دې تر څنګ دولت هم تر دې راځي موږ څخه سره همکار دي یعنی دا اوس چې کوم نمشګا یا داتون پر ورځنۍ تیر شو چې جمعې ورځ اخره ورځ وه هغه کې هم د ولایتي پراختیا د پروګرام له خوا څخه چې دغه یو پروژه ده د وزارت یا د سوداګرۍ د وزارت څخه په پلي کېږي دغه له خوا سره دغه په همکاري باندې موږ یو ځای مخته یوړل یعنی تر دې راځي وسم د دولت قوم راوښته دي خو موږ چې کومه تقاضا لرو هغه تقاضا مو لا تر اوسه نه ده
سو تاسو مخکې اشاره وکړه ځینې مېرمنې تاسو څه ته لیږلې وي هندستان ته لیږلې وي هلته به دوی د کوچ او د دفتر د وسایلو د تزئین په برخه کې زده کړې وکړې د ورکشاپونو کې نو داسې کوم پروګرام تر لاس لاندې دی چې دغه مېرمنې کوم لاسي اد کوم مشیان چې جوړې دفتر لپاره تر څو دولتي دفتر لاندغه وسایل نه استفاده وکړي او موږ له دغه بهرنی اجناسو نه خلاص ولې خو به د کورنی تولیدات به موده کړی او بل خو د مصارف په کور دننه مصرفيږي او خپل دفاتر کې هم د داخلي تولیدات استفاده کوي د سکم توافق شوی دی له محلي ادارو سره
زموږ یو غټه ستونزه ده چې زموږ اما په هوای ډیر کم دی خصوصا د مرمولو د دغه لاسي صنایع په اړه کې زیاتره دولتي ادارې دې ته تر اوسه توجه خاص نه ده کړې کړي مې هغه پښمار نه دي خو زموږ کوم ټوکی چې د نندارې لاره دوی لیدلای شي بل کچ دوی داسې یو مشخص مارکیټ درلودي یو مشخص ځای معلوم وي د دې میرمنو بیا به هم دغه دولتي ادارې او غیر قانونه مثلا موسسات د خپل د فترو لپاره دغه توکو څخه کار اخته خو بدبختانه تر اوسه موږ داسې دایمي مارکیټ تر اوسه نه دی پیدا کړی د میرمنو لپاره دوی چې کومه نندارې ته یو شی راوړي هغه په کورونو کې ساتلې په کوم اندازه اوس موږ یو مارکیټ لرو چې هغه په د عینومینې په شارګوټ کې دی په کندهار کې چې د یو خصوصي شرکت لخوا څخه جوړ شوی دی او مالي برخه یې هم د پروموت مرستې لخوا څخه ورکول شوې ده دغه یو مارکیټ نوی دی د دې لپاره اوس میرمنې چې کوم توکي لري هلته یې راوړي دي دوکانونه یې نیولي دي او دوی کوشش کوي چې بازار ته پیدا کړي
بله د بهرنیو مارکیټونو د اړتیاو په اړه داسې کوم پروګرام تاسو تر لاس لاندې لري چې د بهرنیو مارکیټونو کې هغه خلاچ د افغانستان د لاسي صنایعو ده تر څو تاسو هغه ډکه کړئ دلته ځکه تاسو کارګرې میرمنې په کافي اندازه لرئ دغسې خلاوی هلته تشخیص شي او وروسته تاسو راشئ هماغه د اړتیا وړ توکي ما بازار ته چې بهر دی هغې ته اماده کړي په دې برخه کې څونه کار شوی دی
موږ هڅه دا ده چې د ولایت څخه نیولې بیا تر خصوصي سکتورونو او موسساتو پورې د دوی څخه همکاري وغواړو او د دوی د همکاري په یو ځای دغه یو څو ولرو خو بد وختانه دلته مشکل ده چې زموږ هر ارګان چې فعالیت لري یا ریاست دی مثلا د ښځو چارو ریاست دی هغه یو محدود کسان مثلا د دې لپاره روزي خو زموږ غوښتنه هر وخت دی چې موږ هغه باندې چې په دې برخه کې کار کوي دغه لپاره په دغه برخه کې دوی ته روزنه ورکړو چې دوی د خپل د اجناسو کیفیت دا هم شي کې او نړیوال شکل واخلي یا ستندرسي چې نړیوال بازارونو کې دوی ته غشي چې لږل کیږي هلته د خلکو د قبول وړ وګرځي تر اوسه ورته کار شوی دی او کار باندې روان دی مختلف موسسات د دې د پر کار کوي یو د ګلوزی پروژې په نامه د دولت لخوا څخه پلي کیږي هغه هم په دې برخه کې ډیر کار کوي زموږ سره همکار ده زموږ هڅه دا ده چې د میرمنو توکي اوس نور هم نوښت پکې راولو هغه خلال چې موږ لرو هغه ډک
د دې اړتیاو د پوره کولو لپاره ظرفیت ته انساني ظرفیت او مهارت ته اړتیا شته په دې برخه کې چې کورسونه جوړیږي د میرمنو د ظرفیت او د څل لپاره لوړولو لپاره تر څو دوی وکړي چې هغه اړتیا د بازار چې ده هغه نو بیا تاسو د کورسونو لاره دوی ته وړاندې کړئ وړاندې تر دې وبخي اخونزاده صاحب په لاین کې دی د دې پښتنه وو او به ورسره تاسو راوګرځو بلې اخونزاده صاحب سلام
سلام علیکم مرتضی حسن صاحب ما خو به شما به میهمان محترم شما تقدیم
میکنم علیکم سلام اخونزاده صاحب بفرمایید اخونزاده صاحب
از میهمان شما سوال دارم
بله بفرمایید
سال میهمان شما سوال دارم که دغه کار چې شروع کړی ده د تجارت دی معنا کار دی دا که شونه سرمایه ته ودا غاټه په کار اچولې د سټیټ د شونه کارکونکي کار کې معنا شدي د کناري نه دي او بل پرشتنې مې دا ده چې دا غالي چې دی د غي پینځه ویزره یا دوه ویزره معنا تر پینځه ویزره دا خو دا هم افغانان نه شي اخیستلې دا یو څوک مو کو دي ته فرمایش ورکړي دا دغه سرمایدار خلک یا معنا د دولت خلک د کسان چې پیسې دار دي که سره کانکر دی په خارج کې خرڅي معنا په کار کې د دوی آیت د غلارې څخه سو د دوی لاسته راځي چې معنا د دوی ګټه سو کیږي دا که جواب راکړي ډېر به
ډېر مننه خونزاده صاحب من ان شاء الله پښتنې ته ځواب وایي بلې غلي زاهد تاسو یاستی بلې یو کمیره باندې یو کې از ما پښتنې ته لومړی ځواب ورکړي ورسره خونځل سره تر وګرځو
او وخت په بخښنې سره تاسو ول چې ظرفیت او
بلې د ظرفیت د وړولو د میرمنو بلې او تر څو دغه بازار اړتیا وخت په وخت تغییر کوي چې د پارتیا په اساس ما کیفیت باندې مواد تولید کړي
متاسفانه مشکې دا څه و چې میرمنو په خپل سر په سرانه یا وایو خپل فعالیتونه کول اغه تاسو چې دا ونه وکړي په دې څنګه چې دی په فامیلونو کې لري هغه به یو باندې حلولي څنګه تاسو کې به بازار تاسو ول خو خوشبختانه د ریاستونو او مثلا خصوصي سکتورونو پر مسته کول سره مېرمنې سره یو ځای شولې ثبت ولې او د دوی لپاره چې کوم ستاسو پروګرامونه په نظر کې لري هغه ته معرفي شولې اوس دا تیر هفته د کومو ته پسته د دیشو په شاوخوا کې مېرمنو ته په همدغه باندې چې دوی څنګه خپل ظرفیت لوړ کړي څنګه خپل فعالیت وکړي خصوصا د مالي برخې څخه نیولې بیا تر دې چې دوی هغه خپل توکي څنګه پیکین کړي څنګه یې دغه شکل چې مثلا بازار ته وړاندې کړي ولري په دې باندې دوی ته درې ورځنۍ روزنه ورکړل او دوی وروزلې په دې برخې د هغې تر څنګ نور مؤسسات چې مثلا راځي او دغه پروګرامونه په نظر کې لري یا د زراعت ریاست له خوا یا هم د بلې موسسې د خوا څخه یې دوی ورته معرفي کېږي په دغه برخه کې دوی روزل کېږي او له پخوا څخه تر کوم ځای چې موږ پوهېږو د دوی په کارونو کې ډېر تغییر راغلی دی د دوی ظرفیت ښه شوی دی مخکې به دغه توکي دوی یوازې په کندهار کې په دوکانونو خرڅولې اوس تاسو وګورئ په کابل کې که نندرتونونه یي په هغې کې هم د کابل د کندهار مېرمنې برخه اخلي او که د کابل څخه د باندې مثلا همدا اوس زموږ یوه مېرمنه په هندوستان کې ده هلته یې دغه لاسي صنایع وړي دي هلته بازار لري او دغه لاسي صنایع ته ځای ورکړ شوی دی
بلې متاسفانه یو ستونزه په افغانستان کې دا د سواد ستونزه ده چې خصوصا د مېرمنو برخه کې ډېره ستونزه ورسره لرو ستاسو د کورسونو دایرولو پر مهال څونه دغه ستونزه محسوسه ده چې ځکه او دا که راته ووایي چې ستاسو د کارګرې مېرمنې چې دي په کومه کچه کې دي آیا دوی د جذب توان لري د دغه کورسونو چې تاسو دایروئ دوی ته
زموږ یو غټ مشکل چې دی هغه زموږ د مېرمنو د سواد کچه ده په دې کې موږ داسې مېرمنې لرو چې مطلق سواد سره ناشنا دي سواد نه لري هغوی دپاره ډېره ستونزمنده ده ځکه چې دوی دغه درس څخه دغه مثلا یو څوک چې ورته درېږي دوی ته تدریس کوي د هغې سره ناشنا وي او دوی سم اخته نسي ځینې کولی خو داسې مېرمنې هم لرو چې هغه مثلا په پوهنتونونه یې ویلي او دې کافې بیا مخه کړې هغه په ډېر اسانۍ سره په ډېر کم وخت سره دوی موږ راپورته کړي دي یعنې اوس موږ ژوندي مثالونه لرو چې ځینې مېرمنې دي چې تجارت یې مخه کړې ده د دوه درې کورسونو په تعقیبولو سره دوی په خپل کار کې بدلون راوستی دی او دوی دغه ظرفیت یې شوی دی خو متاسفانه هغه خوندې چې مثلا سواد نه لري هغې لا بیا هم کار ته ضرورت لري دوی سره باید دوامداره کار وشي دوی ته په عملي بڼه ور وښول شي چې مثلا په تجارت کې کوم شیان یا کوم کارونه مهم دي چې باید دوی په نظر کې ونیسي د هغې دپاره هم موږ مېرمنې مثلا اسه و کابل ته په ځینو نندرتونونو کې یا په ځینو ورکشاپونو کې دوی برخه اخلي نو هغوی دپاره بیا داسې دی چې دوی عملي بڼه باید ولري دا کار ځکه دوی دغه
بله که د اخونزاده سره پوښتنه تر شو سرمایه څنګه ده دوی سرمایه مشخصا فردي ده که په مجموعي توګه تاسو کوم مشخصه سرمایه لري د مېرمنو لپاره
موږ مېرمنې چې فعالیت لري کار کوي اصلا موږ ورته په خپل سرمایه نه ورکوو موږ هدف یوازې دا دی چې مېرمنې مثلا د مؤسساتو د لارې څخه دوی ته ډېر معرفي کړو او هغه ورسره مثلا بانکونه دي مختلف بانکونه یو ورځنۍ پروګرامونه لري دوی ورځي هلته پروګرام ته غوږ نیسي دغه پروګرام څخه ټوله اخیستنه کوي بیا ورځي قرضه اخلي یا هم د قرضې له لارې یا هم په خپل کور کې دوی یو څه پیسې پیدا کړي یعنې که زه ووایم د 1000 افغانۍ سره که دوی ولري هم یو ښه کاروبار دوی شروع کولی شي د ډېرې کمې پیسې څخه او داسې کارونه هم شته چې د 2 لکه 3 لکه حتی تر 10 لکه پورې مېرمنو په کار اچولي دي خو ډېره برخه چې ده هغه اقتصادي برخه یې ډېره ضعیفه ده مثلا د 1000-15000 داسې کاروبار دوی شروع کړی دی چې اوس یې کار
تاسو د مؤسساتو څخه ملاتړ ته اشاره وکړه کلنډه ته وایي دا چې د څونه خودکفایي ته د مېرمنو د خودکفایي سره مرسته کړې تر څو دوی خودکفا شي ډېر لنډ ځکه خپرونې وخت پای ته رسېدلی
د مېرمنو سره دوی تقریبا یو خدا چې د زده کړې په وخت کې دوی ورسره همکاره دي بل دوی اجناس ورته رانیسي مثلا کوم څوک چې د دوی په کار یې هغه ورته رانیسي په قرضه باندې همدارنګ دوی ته مثلا یو ماشینري یا خام مواد دوی ته ورکول کېږي د مؤسساتو لخوا څخه چې دا غرس یو وی ار ډی پی زیاتونه کولای سم چې وڅې دا تولیدي ګروپونه جوړ کړي دي په کار چولې دي چې ډیر مېرمنې په دې کې بوختي دي په کلو کې
سوداگری خونی خپرونه کې ستاسو له ګډون څخه یو نړۍ مننه. بله، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو داوا د دې اونۍ د شکست سکوت یا نور بس خپرونه تر راتلونکي اونۍ او راتلونکي خپرونې مو په لوی او بهونکي خدای سپارم.
نورستان کی یو شمیر مسئولین
ریاست
مسئولین
مرکز
آزادی ریڈیو ہر جائے.